السلام علیکم په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت ویلي د استانبول خبرې د پاکستانی پلاوی لخوا د غیر مسولانه او نه همکاري روحیې په سبب کومې پایلې ته ونه رسېدې. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې پاکستانی لوري خپل ټول امنیتي مسولیتونه د افغانستان حکومت ته راجع کول، په داسې حال کې چې د خپل خواهی نه د افغانستان د امنیت او نه د خپل امنیت په اړه د هیڅ ډول مسولیت منلو ته چمتووالی ښود. د استانبول خبرې د نومبر په شپږمه او اومه روانې وې چې مشرې د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق او د پاکستاني استخباراتو یا ایس آی رئیس جنرال عاصم ملک کوله. تر دې مخکې د پاکستان حکومتي چارواکو له هغې ډلې دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې د استانبول خبرې ناکامه شوې او د هغه په خبره د نورو خبرو لپاره هیڅ پلان نشته. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. ترکیه د نسل وژنې په تور د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول د سو اسرایلي چارواکو د نیولو حکم صادر کړی دی. د استانبول د څارنوالۍ دفتر د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ټول ټال 130 اسرایلي چارواکو یادونه کړې چې پکې پر صدر اعظم سربیره د دفاع وزیر، د ملي امنیت وزیر او د پاوز لوی درستیز هم شامل دي. په بیان کې راغلي دا کسان د غزې د خلکو په وړاندې د اسرایلو د سیستماتیکو جنایتونو لپاره له تعقیب سره مخ دي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سارا دا تورونه په کلک رد کړي او دا یې د ترکیې د دیکتاتور رجب طیب اردوغان لخوا تبلیغاتي اقدام بللی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په وار وار د اسرایلو کړنې نسل وژنه بللی او د اسرایلو صدر اعظم له هیټلر سره پرتله کړی دی. امریکایي او اسرایلی چارواکو ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک سپاه پاسداران دی و پلان مخې نیول شوی دا چې هدف یې په مکسیکو کې د اسرایل د سفیر وژنه وه. اکسیوس ویپانې د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي چې دا پلان د سپاه د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې 1000 ټولۍ نومیږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرایلي او یهودي هدفونو د بریدونو د پلانونو طرحې جوړې کړې وې. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د مراکش په وړاندې 4-0 ماته ومنله. دا لوبه د اسلامي پیوستون د تورنمنت په ترڅ کې نن د ریاض په کوربتوب وشوه. په دې ترتیب په دغه تورنمنت کې د افغانستان د ګروپي دور لوبې پای ته ورسېدې او بل پړاو ته د رسیدو لپاره باید تاجکستان خپل راتلونکي لوبه له ایران وګټي. افغانستان له ایران، مراکش او تاجکستان سره په یو ګروپ کې و چې له ایران سره یې 2-2 مساوي کړه. له تاجکستان یې 9-5 ګولونه وګټله او له مراکش څخه یې 4-0 ماته وخوړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په استانبول کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري دوه ورځنۍ خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. لامل یې څه و؟
داسې دا ځل د خبرو جریان ولې موافق نه شو. ما داسې پاکستاني غوښتنه کوله چې پاکستان دننه امنیت هم د مسمیت افغانستان ته راجي سي او افغانستان هغه کابو کې حل داسې د افغانستان د پام خبره نه وه.
ټیک یوه میاشت وشوه چې پاکستان سره د سوداګرۍ لارې بندې دي. سوداګرۍ ډېر زیانمن کړي
نه یوازې افغان لوري سوداګر، بلکې زموږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورټ هغوی ته هم زیانونه رسېږي.
ننګرهار کې د ډینګي تبې پیښې ډېرې شوې.
تبې نیولې وم، د ځان درد مې ولو، د سر درد مې ولو، ګنګسیت مې لرلو.
نور راپورونه هم شته او په یو راپور کې به واورئ چې په مصر کې یو ستر موزیم پرانستل شوی.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لای راځو د سر راپور ته. د ترکیه په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنس د دریم پړاو خبري بې پایله پایته ورسېد. د طالبانو حکومت ویلي چې د دې مذاکراتو ناکامي د پاکستانی پلاوی د غیر مسولانه او نه همکاري چلن پایله و. په ورته وخت کې د پاکستان دفاع وزیر ویلي استانبول کې د پاکستان او افغانستان ترمنس خبري اترې دمګړې په بشپړ ډول بند شوي او د خبرو بل پړاو نشته. د استانبول خبرې د نومبر په شپږمه او اومه روانې وې چې مشرې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو یا ایس آی رئیس جنرال عاصم ملک کوله. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنځ خبرو اترو د بي پایلې پای ته رسیدو په اړه په خپل وضاحت کې ویلي د دې مذاکراتو ناکامي د پاکستانی پلاوی د غیر مسولانه او نه همکاري چلن پایله وه. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن شنبه د نومبر 8 په یو انلاین خبری کانفرنس کې ویل طالب پلاوی په دې خبرو کې په دې هیله ګډون کړو چې پاکستاني اړخ به د ستونزو د بنسټیزو حلالو لپاره جدي وي او دا چې لعملی غوښتنو سره به خبرو تکینی خود هغه د عالمخه پاکستانی لوري د خبرو پر محل د خپل امنیت په اړه ټول مسولیتونه افغانستان ته راجې کول. نو موړي ویل
دا سه دا ځل د خبرو جریان ولې موافق نه سم د پاکستان غوښتنه کول چې پاکستان د نن امنیت هم د مسولیت افغانستان ته راجې سي او افغانستان هغه کابو کې حل لاس د افغانستان د ټوم خبره نه او خپل به هیڅ ډول امنیتي مسولیت اخیستلو ته مجمن نه ذکر خبرو نتیجه ورنکړي.
خو زبیح الله مجاهد ویل دوی د سیمې لګاونډۍ هیوادونو سره د خبرو دوام تشمن دي. د طالبانو د حکومت ویاندا هم ویل چې تحریک طالبان پاکستان یا د هغه هیواد نامنی له 2002 کال وړاندې پیل شوی او پاکستان په کورنی سیاست او پوځي اقداماتو پورې اړه لري. هغه د 2004 او 2010 کلونو ترمنځ د پاکستان د پاوز لوري دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پاکستانی طالبانو پر ضد عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې په یادو عملیاتو کې د کرخې بلې غاړې ته سلګونه زره ځایي اوسیدونکي زیانمن شوي او دا عملیات په ډاګه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان په هغه هیواد کې دننه لکلونو رئیس ځای پر ځای ده. خو پاکستان له دې وړاندې په وار وار ادعا کړې چې ټي ټي پی په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خوندي ځایونه لري او دا چې واکمنو طالبانو ورسره مرسته او همکاري کړې. په همدې حال کې د پاکستان د دفاع وزیر ویلي استانبول کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې اترې دمګړې په بشپړ ډول بندي شوي او د خبرو بل پړاو هم نشته. خواجه آصف له پاکستانی جونیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د اوس لپاره به له افغانستان سره وربند د پاکستان لوري پر ځای وي تر هغه چې د افغان لوري لخوا بریدونه نه وي شوي. نوموړي ادعا کړې چې د استانبول د خبرو پر مهال طالب پلاوی له دوی سره موافقه لرله خو په خبره یې د لیکلې هوکړې د لاسلیک لپاره نه و تیار. خواجه آصف ټینګار کړی چې پاکستان لا هم په خپل هغه دریځ چې د افغانستان خاوره دي د پاکستان پر ضد د بریدونو لپاره نه کارول کېږي ټینګ ولاړ دی. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په خپل خبری کانفرنس کې یو وار بیا ډاډ ورکړ او ویل چې د دوی حکومت ځان مسؤل بولي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد نه استعمالیږي. له دې وړاندې پرون د نومبر 8 نه وخت د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارړ په خپل ایکسپان لیکلی وو افغانستان مسولیت لري چې د ترهګرۍ د کنټرول په اړه خپلې اوږدمهاله نړیوالې او سیمه ییزې ژمنې عملي کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان پاکستان تورن کړ چې د سیمې د نام نه کولو پروژې اخیستي او ویل چې د سیمې هیوادونه باید دغه مسلې ته پام وکړي. د استانبول خبرې د نومبر په پاګما ومه روانې وي چې مشري د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو یا ISI رئیس جنرال عاصم ملک کوله. که څه هم دا ځل د دې خبرو د بریالیتوب تمه کېده خو له بې پایلې پاتې رسیدو وروسته یو شمېر افغانان پاړه اندېښمن دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په کرخه هر ډول ناامني رامنځته کول به د دواړو لوریو ولسي خلکو ته درانه زیانونه واړوي.
دا د کرخې دواړو غاړو ته پراته پښتانه چې د دوی لپاره یو نوی ناورین زیږي. نو له دواړو خواو مې خواستم دا دی د یو وګړي په توګه باندې چې بیرتم خبرو ته کینی ځکه ټول مسایل چې دیغه په خبرو حل کیږي. جنگ یو د یو طرف په ګټه نه دی او په جنگ کې هیڅ اګټه نه دی کړی. بیا هم خبرو ته سره کینی نو چې بیا کینی نو خبره دا ده چې د وسنه دی خبرې اترې وکي او دغه موضوع د خبرو اترو لاره حل کی.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وقفه ډول تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربند او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو هوکړه وشوه. په دې نښتو کې لږ تر لږه 500 افغان ملکیانو وژل شول او نږدې 450 نور ټپیان شول. دغه راز پاکستان هم لږ تر لږه د خپلو 30 عسکرو وژل کېدل او 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل. د دغه کشالي له امله د ډیورن کرخې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې هم د اکتوبر په 11 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتک په مخ وتړل شو چې نن د نومبر 8 لا هم تړلې دي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نه کړي د سوداګرۍ راتلونکي به له ناورین سره مخامخ شي. دا چې دا مهال سوداګر څه زیان ګالي په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا ورسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ اصلي لار تورخم. دا د یو میاشتو شو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوی دی. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپاره دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا بیل شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي، اکثره اموال چې هغه فسری الفساد و یا هغه خصا شو یا دا چې که مارکیټ ته ارزش و متاسفانه هغه خپله اصلي قیمت څه چې د لاریو کرایه هم پوره نه کړه.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیوران کرخه ته نږدې پر پاکستانی پوستو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د هغه لوري غبرګونی وپاره و او دواړو لورو ته لزګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. کته هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لک تر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لاري نوي نه دي، بلکې د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیکت کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شوه. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نورو محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو موږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالوو او هندستان ته څنګه وشو لنده میوه دواړو هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې موجود ته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړې سو سش کال په وخت کې د خال د پاره یې سلام مستون کې کال زه جدي تخپل فازه مې وه هغه د دې پرمیر باندې راواز په ولې بازي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه کې د جنوبي اسیا بازارونه دي او موږ مو سم پخ سره لوي او وایي چې د بل ځای مې وره وړي ګران تر کوم دي لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش موږ وغوته صادرات کو دا غزې به د موږ صادرات د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمه هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلی کانټینر غوړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کستونز لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرق شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جابر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولای. نو موري وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ اسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
جنوب د ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته، په عین زمان کې د زموږ صادرات چې هندوستان ته کیږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1100 کیلومتر ورسته واګې بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظ په وینا د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلونو راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیان د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام
د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان او ایم اعلان کړی چې په دې ورسیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقيف او لدې هواده د استلو پروسه چټکه شوه. کډوال هم وایي چې زور زیاتای ورسره زیات شوې دی. تفصیل په دې راپور کې
یو افغان چې لتیر نګدی یو نیم کال رئیس هی متحده ایالاتو ته د تک په هیله د خپل کیس د پروسس لپاره پاکستان ته تللی وای. پولیسو څوره زی مخکې ونیو او پاجی کیم کې تر شپږ ورځېنی توقيف فرصت یې بیرته خوشی کړ. هغه چې په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي او نه غواړي پراپور کې مخپور شي، نن د نومبر په اتمه ازادي راډیو ته وویل چې پاجی کیم کې د توقيف افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دی وای پولیسو زل خپل کورنۍ سره تر نیول کېدو وروسته پاجی کیم ته انتقال کړم. هلته شپږ ورځې توقيف هم هلته د کډوالو وضعیت ډیر ناوړو. دوی به هر ورځ کډوال راوستل. سم مجبور شوم چې په ډیرو پیسو عجلې ویزې ترلاسه کړم او د ډیپورت لګوا خوښ غوړل شم.
که خود از تاجکستان بیرون کړم ته ډیپورت نشي.
دی وايي هغه لیک چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لوري افغان کډوالو ته ورکول شوی پاکستانی پولیسو ته د منلو وړ نه دی. د پاکستان په کویټه ښار کې یو بل افغان کډواله طیبه حسینی وایي د پولیسو د نیولو لامل په ډیر اندېښنه کې ده.
جستجوی خانه به خانه پولیس ها جریان داره. کسایی که مدرک ندارن اونا رو میگیرن، دسکیر کرده با خود میبرن. بالای خانم، مرد، پیر، طفل خرد، اصلا هیچ کدام رحمی ندارن. همه اینا رو با خود میبرن به مراکز دیپورتیشن. در یک شرایط بدی قرار داریم. از طرف شب و روز آرامش نداریم، خواب نداریم، طفلای ما میترسن.
دا په داسې حال کې چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقيف کولو او له دې هیواده د ایستلو پروسه چټکه شوې. د غوډوړو سازمانونو پرون د نومبر په 1 په یو ګډ راپور کې ویلي دروان کال د اکتوبر لښپګشتمې د نومبر تر لومړۍ نیټې په ټولي ځاتوګه و د 1478 افغانان د تورخم، غلام خان بندر، چمن او بارامچی له لارې افغانستان ته ستنه شوې. د راپور پر بنسټ چې په دې موده کې د افغان کډوالو د ستنېدو کچه د تیرې اونۍ په پرتله یو سلنه لوړه شوې. په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې بیا پاکستان 2023 بیا اسناد افغان کډوال نیولي او توقيف کړي او دا شمیر د تیرې اونۍ په پرتله 1.6 سلنه زیاتوالی ښيي. په راپور کې دا هم راغلي چې نیول شوي ډېرې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغانان دي. دغه راز د نیول شوی ولډلې 23% نور د پیوار کارت لرونکي دي چې ډېرې په بلوچستان ایالت کې نیول شوی. په راپور کې راغلي چې د سپین بولدک، چمن او تورخم د لارو خلاصې دوه د کډوالو دراستنېدو نیول او توقيف په کچه مستقیمه غیز کړي. د راپور د معلوماتو لمخې د 2015 کال د اپریل لومړۍ نیټې رئیسې لا تلک ديار لزر څخه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي. په دې راپور کې راغلي چې د غراز د روان 2015 کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې د نیول شوی کسانو شمیر 1,229 کسانو ته ورسید. د دې ترڅنګ په راپور کې دا هم راغلي چې په روان کال کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه نوې لارښوونې خبرې کړې چې د غلطۍ د افغانانو په وضعیت هم اغیز کړي. په راپور کې راغلي چې د جنوري په لومړیو کې امر وشو چې افغانان د اسلام آباد او راولپنډي ووځي. په اپریل کې د ای سی سی کارت لرونکو په جولای کې د پی آر کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وشوه. په پاکستان کې مش افغانان وایي چې د نیول او شړلو د دې پروسې داسې محل زور اخیستی چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخنیولې او اوس مهال دوی له قانوني اسنادو پرته په بي ويزا ژوند کوي. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت په خاني امنیتي ځواکونه، مدني او د بشري حقوقو فعالان، خبريالان، هنرمندان، د خزو د حقوقو فعالان او نور زیانمنونکو کسان شامل دي چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پرې ایښی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر په روسي کې خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو د جبري راستنېدو نوې څپې ډېری افغانان له خوندیتوب څخه محروم کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د مصر د ستر موزیم پرانیسته د زینو په باور د وی پیړی په ترڅ کې د نړۍ تر ټولو ستر فرهنګي پیښه ده. دا چې د موزیم څومره لرغونې دی تفصیل له احمد شي براو.
د مصر ستر موزیم په عربي ژبه المتحف المصري الكبير د نومبر په لومړۍ نیټه د مصر په پلازمینه قاهره کې د جیزاب سیمه کې پرانیستل شو. د موزیم ته شاوخوا 500 سره هکتار مځکه ځانګړې شوې ده او پر جوړېدو یې څه باندې یو میلیارد ډالر لګېدلی. موزیم ودانی داسې جوړه شوې ده چې له ځینو کړکیو څخه د جیزا احرام نشکري. د موزیم د لوی دروازې په خوله کې د دوهم رامسیس دنګ مجسمه ولاړه ده چې څه باندې 3200 کاله پخوانی ده. د موزیم ټکټ آنلاین خرڅیږي. د نن پکې ویډیوګانې او انیمیشنونه هر لور تر سرکو کیږي. د موبایل اپلیکیشنونه هم شته چې د موزیم لیدونکو ته لارښوونې پکې کوي. د آثارو د ساتنې لپاره له یو ډول کڅوړو استفاده کیږي چې رطوبت، د هوا فشار او رڼا کنټرولوي چې لرغوني آثار زیانمن نشي. د دې موزیم د ټولو آثارو د لیدو لپاره 4-5 ساعته وخت پکار دی. د مصر په ستر موزیم کې د اوس لپاره د مصر د وزره کلن تاریخ تر یو لک ډیر لرغوني آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. ځینې لرغوني آثار لکه د توت اونخ آمون له مقبرې د تیری وی پیړی په ترڅ کې تر لاسه شوی آثار چې په خوا د مصر په مختلفو ځایونو کې ساتل کېدل دلته یو ځای ننداري ته ایښودل شوی دی. د مصر په ستر موزیم کې د نورو ډیرو آثارو د ځای پر ځای کېدو لپاره ځایونه شته او لرغون پوهان په دې باور دي چې د مصر د ټولو لرغونو آثارو د کشف لپاره لا هم پیړی پیړی وخت اړتیا شته چې رابرسېږي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به ورسته واوري چې په خوست کې البته په یو قومي پریکړه کې د نجونو لپاره ځنګړې ولور تعین شوی. خو اوس راځو دې ته چې ننګرهار کې د ډنګي ناروغي تبه ډېره شوې دي. دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې خپل د کورنۍ غړي او د کلی او سیمې ډېرای اوسیدونکو په دې ناروغي اخته شوی. هلته روغتیایي چارواکي هم دا پیښه تاییدوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ګنګس په پرتو ما خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره خیمه شکر دی.
وای دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په دینګې تبه اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکې بسمینه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ډینګو میسج چلو ما څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو تبه نیولو ما د ځان درد مې ولو سر درد مې ولو ګنګسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کمی ولسوالی اوسیدونکې لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په دینګې ناروغي اخته شوي دي.
زمونږ خپل په کورنۍ کې هم زمونږ یو دوه غړي په دینګې ناروغي باندې اخته دي. په کلی کور چم گاون سیمه کې ډېری خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د دینګې تبه لري. دغه ناروغي بیخي په سیمه کې زیاته شوی ده.
دنګي تبا یا ژوره تبا یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دنګي تبې ډیری اخته کسان نخي نخانی نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نخي نخانی لوړه تبا، سر درد او ځان درد وي او جلدی ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوه ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستر شي، او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د عامه روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده، او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګي ناروغي خو بیخي ډیره شوې ده، دومره ټول ننګرهار نیولی، ډېرې ولسوالۍ نیولې دي. موږ د انتاني شفخانه کې بیخي ځای نشته، اته اتیا پر کسان اوس هم بستر دي، بیخي زیاته شوې ده.
نوموړی زیاتوي دا داسې مهال ده چې ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري، او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمي ازادي راډیو ته وویل
مریض باید بدن مایعات پوره کړي، جوس تازه میوې په کافي اندازه استعمال کړي، او په درملو کې یوازې پاراسټامول دي.
نوموړی سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي، او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډېر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپله روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګي تبه د اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي، او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 4 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. په پا پای کې یو پزړه پورې مسله راخلو، هغه دا چې په خوست کې په یو قومي شورا یا قومي جرګه کې پریکړه شوی چې لدې وروسته په دغه سیمه کې د نجونو ولوار څلور لکوي او ډیر لګښتونه باندې کیږي. د دې پریکړې په اړه په مکړی له خوست د نجیب الله الوخیل راپورته.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالی قومي مخورو دنیا عالمانو او یو شمیر فعال ځوانانو په یو قومي ناسته کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته په دې قوم کې د نجونو ولور څلور لک افغانۍ وي، او د ناوې کوټې د جوړولو لپاره به هم د زوم کورنۍ 5000 افغانۍ ورکوي، خو نور اضافي لګښتونه به نه کیږي. سیموال زیاتوی سره لدی چې اوس هم د ولور اندازه لګه نه ده، خو د تیر وخت په پرتله چې د ولور اندازه له 8 تر 13 لک افغانۍ رسیدلی و خدا. قومي مخور حفیظ الله صبری مشال راډیو ته وویل
دې ولور د پوره کولو د پوره هیڅ امکان نه لري، ولو کا یو غریب کاس ورو کې د 15 لک نه کم نه وي. اوس هم چې مون څلور لک ټکلې دي کم نه دي، خو بیا هم کو تلا کوي کنه لا کوي نه څلور لک خې دي کنه. اوس مون صرف د ولور په موضوع خبره کړې دو خاتم نه دی له شوانې که نه مام نه د جوړ شوی. اوس واخی مون لاس دولس خویان دی په دې ولور او داشولې
د صبرې اوسیدونکو زیاتوي په پښتني ټولنو کې ډیر منلي دودونه شته چې د خلکو لپاره پوګټه دي، خو لوړ ولور بیا یو ناسم رواج پاتې شوی چې په پړاویز ډول سمونی ته اړتیا لري. د صبرې یو بل اوسیدونکو حکمتي وایي
زما په نظر په سنای وخت کې او یا په صد ځوانان تقریبا په 15 کلنۍ کې خطا او 10 کلنۍ کې دی ودونه کوي، ځکه دی ولور هغه نرخ چې دا 3 لک 10 لک 12 لک خطا 13 لک تم رسیږي.
د صبرای فال ځوانان هم دی ولور نوی پریکړه خلکو ته پګټه بولي، او غوړي چې ټول خلک پرته لیدي چې ټولنیز منصب او شتمنۍ ته یو کتل شي باید عملی کی. یو بل ځای اوسیدونکو سیف الرحمن مظلوم یارو ویل
وطن غریب دا مل غریب دا دا غورسای پریکړه ډیره بهترنه پریکړه و دا د ځوانانو لپاره، خصوصا دا د خوندو لپاره چې سپکورونه کې ناسې دي ډیره ګټه وردا لټول ولس نه مداخله دا وختنه دا چې دا پریکړه درنوي ولري او دا پریکړه عملی کړي.
یو بل قومي مخور سمي الله بیا وای په خو د ولور کچه هیڅ معلومه نه و او هر چا کوخ کوچ خپل خور لور باندې له نور ډیر ولور واخلي او تر څنګ زین نور ناسم رواجونه همو چې دا پیټه ور سره نور هم درندیده
ولور خو بخي اندازه معلومه نه و مخکې ان تر 15 لس 12 لس 13 لس پوری اخګه کیدلو او بغیر د دینه واسه کا کوټو جوړول و ان 2.5-3 لک روپۍ په واکو ټانی مصرف کیدلو او دغه سیمونګو د بازي ورونه چې دی بخي بیچاره د انسلور 15 لس کوله د مجبورو چې په سفر کې تیر کړی و نو په دا خاطر نه دا پریکړه ډیر خپل پریکړه وشول او چې چا دا کی کوشش کړه د اعلی د جرنه وی
یاد دی وی لوړ ولور د افغانستان په ډیرو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د خلکو لپاره یو لوی ټولنیز ستونزه ده که څه هم په دې وروستیو کې سوسوزلی د ولور لپاره د قومي جرګو او مشرانو له لوري د هرې سیمې د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیزو حالاتو ته په کتو نرخونه ټاکل شوي خو د اوږدې مودې لپاره عملي شوي نه دي. معلومه شي چې د ولور په اړه د خوست د صبریو د نسبتا لوی قوم د مخورو پریکړه یوازې خبره پاتې کیږي او که تر یو وخته ورباندې ځایي ولس عمل کوي.